라디오.
라디오 아자디. السلام علیکم د سحر و بچیدی ز رضوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو د سحرنه خبری مچلې اوریدو ترابولم. نن دوشنبه د 1390 هجری المریس کال د هوت شپږم نیټه چې د 2019 میلادي کال د فبروري ل 15 سره سم لري. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخوړي. زلمه خلیلزاد او طالب مشران نن په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو اترو نوی پړاو پیلوي. د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو او په نړیوالو مسایلو کې اوري چې عرب او اروپایي مشران د مصر په شرم الشیخ کې د تروریزم پره ګډ کانفرنس لري. خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمه خلیلزاد نن له طالب استازو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه نوې خبرې پیلوي. د تاجکستان ولسمشر وایي په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره د روانو هڅو ملاتړ کوي او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرون په یوې وسلوال نښته کې دوه هندي سرتیري او درې وسلوال وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د سولې او پخلینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مرکچي پلاوی سره بیا وګوري. تر اوسه پورې د دې کتنې په اړه چې د دواړو لورو ترمنځ 15 د زیات جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد تېره شپه په یو ټویټري پیغام کې د دې کتنې د تایید ترڅنګ ویلي چې اجنډا یې همغه پخوانی د ده په وینا د بهرنیانو لخوا د افغانستان د اشغال پای ته رسېدل او د دې هیواد له خاورې نورو ته د زیان نه رسېدو مسایل دي. د دوحه په مخکنیو خبرو کې دواړه لورو په دې برخه کې سلا شوي و، خو وروستۍ پرېکړه ته لا هم نه دي رسېدلي. د طالبانو یو شمېر سرچینو ویلي چې د قطر پلازمینې دوحې ته د طالبانو مشر ملا عبدالغنی برادر هم رسیدلی دی، خو طالبانو په خپله اعلامیه کې په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. په روانه خپرونه کې په دې اړه جزئیات اورئ. د تاجکستان ولسمشر وایي په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره د روانو هڅو ملاتړ کوي. امام علي رحمان دا څرګندونې پرون د تاجکستان د وسلوالو ځواکونو د تاسیس د شپږویشتمې کلیزې په مراسمو کې وکړې. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس د رپورټ له مخې رحمان په دې ټینګار وکړ چې تاجکستان د خپل ګاونډي د افغانستان د دوست دولت او د نړیوالو د سولې د روانو هڅو کلک ملاتړی دی. د هغه په وینا هغه اقدامات چې د افغانستان د جګړې او سیاسي ستونزو د هوایي سبب کیږي د تاجکستان پر امنیت به هم مستقیم اغیز ولري. امام علي رحمان زیاته کړه د دې لپاره مهمه ده چې په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې د مسالې د یقیني کولو او هم له دې هېواده د تروریزم د مخنیوي لپاره په سیمه ییزه سطحه له نږدې همکاري وشي. افغانستان د آیرلند له ټیم سره پرون د کرکټ درېمه شل اووریز لوبه هم د 2.5 منډو په توپیر وګټله. دغه لوبه د هند په دهرادون ښار کې وشوه او پکې د افغانستان توپ اچوونکي راشد خان په دریو توپونو د آیرلند درې لوبغاړي وسوځول. محمد نبی بیا په بیټنګ کې خوځلید او یو اتیا منډې جوړې کړې. افغانستان له آیرلند سره د لوبو په لړۍ کې درې شل اووریزې لوبې وکړې او درې وړې ګټلې دي او 15 ورځنۍ او یوه ټیسټ لوبه هم لري. ټاکل شوی د راتلونکي پنج شنبه افغانستان له آیرلند سره لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه وکړي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرون په یوې وسلوال نښته کې دوه سرتیري او درې وسلوال وچل شوي دي. د هند پوځ او پولیسو ویلي دي چې نښته د امنیتي ځواکونو او په پاکستان کې د میش جیش محمد ډلې د وسلوالو تر منځ شوې ده. هندي ځواکونو په کشمیر کې د روانې میاشت پر 14 تاریخ په یوې انتحاري حمله کې چې جیش محمد ډلې مسؤلیت پر غاړه واخیست، د لسګونو پولیسو تر وشل کېدو وروسته ځپونکي ګامونه او د پلټنې پراخ عملیات پیل کړي چې تر اوسه پکې 168 مشکوک کسان نیول شوي دي. په کشمیر کې وروستی تاوتریخوالی د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ کړکېچنې اړیکې لا پسې بحراني کړې دي. هند پاکستان تورنوي چې د کشمیر په وروستي ځانوژونکي برید کې لاس لري او نوې ډیلۍ به غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي، خو پاکستان بیا دا تور ردوي او د هند لخوا د هر ډول ناسم اقدام پر وړاندې خبرداری ورکوي. دا مصر ولسمشر عبد الفتاح السيسي پرون د مصر په شرم الشيخ کار کې د اروپאי اتحادي او عرب لیگ د غټې لومړنۍ سرمشري زیات پرانستلو پر مهال د توریزم پر وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. سيسي دغه سرمشري زیات په پرانستن کې وینا کول چې د توریزم غواخ لکه د موزر تعاون په سیر ټول نړۍ تخپو شوې ده او زیاته کړه چې د دې جدي اړتیا ده چې د دې خطر پر وړاندې مبارزه کې همکاري وشي. سيسي ټینګار وکړ چې دغه تعاون په هیڅ ډول نشي توجیه کېدای. د اروپאי اتحادي او عرب په دغه لومړنۍ سرمشري ده کې چې نن به هم دوام کوي. د اروپای شورا د مشر ډونالډ ټوسک په ګډون د دې اتحادی او د عرب لیگ د غړو هیوادونو یو شمیر جګپوړو چارواکو ګډون کړی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد باید د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو تر هغو فشارونو ته دوام ورکړي چې دی پوه شي چې د واک ورځ یې پای ته رسېدلې دي. مایک پومپیو دغه څرګندونې پرون وروسته له هغې وکړه چې هغه فعالان چې غوښتل یې د امریکا بشري مرستې د برازیل او کولمبیا له سرحدونو وینزویلا ته داخلې کړي له حکومتي ځواکونو سره ښکېل شول. په خوډب کې دوه تنه د وژل کېدو او 300 نورو د ټپي کېدو رپورټونه خپاره شوي دي. پومپیو امریکایي سی این این او فاکس نیوز تلویزیونی چینلونو سره په مرکو کې ویل چې د ولسمشر ټرمپ اداره به د خوان ګوایدو چې ځان یې پخپله د وینزویلا ولسمشر اعلان کړی دی ملاتړ ته دوام ورکړي. پومپیو د مادورو د حکومت پر وړاندې له قوې د نه استفادې مسأله رد نه کړه خو ویل چې پر کراکاس به فشارونو ته دوام ورکړي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. ټاکل شوې ده چې نن د خطر په مرکز دوحه کې زلمی خلیلزاد او طالب استازي د افغانستان د سولې په اړه د خبرو بل پړاو پیل کړي. د چارو کارپوهان وایي چې له تور لیست څخه د طالبانو د وتلو موضوع سره کوم چې ویل کېږي هغه سان نه ده، بلکې دوی کولی شول پاکستان ته سفر وکړي.
دا د تحقیق خبر نه ده چې طالبان پاکستان ته نشي تلای یا د تور لیست دي. قطر کې دفتر رئیس دا خپله د بندیزونو د عمومي اصولو سره مخالفت کړی.
دا نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو په قانون کې تعدیل د ولسمشرې په انتخاباتو بے اغیز ګڼي او وایي چې دا کمیسیون د انتخاباتو په مهالویش او مالیاتي پروګرامونو کار کوي. په د مصر په شرم الشيخ کې د اروپای اتحادیې او عرب مشرانو د غونډې په اړه هم په همدې خبرونه کې اوري. او د خبري مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه واوري.
بعضون سخت کارو چې بیخی بس د بدن خانه زنجو بر کړلو هغه کارم په پرې فایده بس لو د نیو میو خاصو.
ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په منځنۍ څپه 1200 شپږ نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې وورای. د قطر پلازمینه دوحه بنن بیا د طالبانو د استازیو او د امریکایي پلاوی ترمنځ د خبرو کوربوي. د دې خبرو مشري بیا هم د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازی شیر محمد عباس ثانیزه کوي. د طالبانو ځینې سرچینو ویلي چې په مرکچی پلاوی کې شامل څلور غړي به په دې خبرو کې د ګډون لپاره له پاکستان څخه قطر ته ورسیږي. په دې اړه تفصیل له نوریا سنوري اورو.
په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ولس کلنې جګړې د پای ته رسېدو او په دې هیواد کې د سولې د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د افغانستان د سولې لپاره امریکایي پلاوی نن دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې بیا د طالبانو له استازو سره خبرې کوي. د دغو خبرو په تیر څلورم پړاو کې چې په دوحه کې ترسره شوي او شپږ ورځې دوام وکړ، دواړو لورو اعلان وکړ چې پر مهمو موضوعاتو یوې عمومي موافقې ته رسېدلې دي. د راپورونو له مخې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال ویش او د دې مسلې یقیني کول چې له افغانستانه به بیا القاعده یا نورې سختریزې ډلې د یوې اډې په توګه کار نه اخلي هغه مسایلو چې دواړه لوري پرې سلا شوي وو. د طالبانو ځینو سرچینو ویلي چې دا ځل به هم له امریکایي پلاوي سره په کتنه کې پر همدې او یو لړ نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د دوحه د غونډې د اجنډا په اړه ښکېلو لورو تر اوسه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو طالبانو په دې غونډه کې د برخه اخیستونکو پلاوي په اړه څو ورځې مخکې په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي وو چې د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د څوارلس کسیز پلاوي په ترکیب کې د دوی څلور مشران هم له پاکستانه په دې خبرو کې ګډون کوي. د طالبانو ځینو سرچینو ویلي وو چې امیر خان متقی، عبداللطیف منصور، عبدالمنان عمری او مطیع الحق به د قطر په خبرو کې د ګډون لپاره له پاکستانه دوحې ته ولاړ شي. طالبانو په خبر کړی بیان کې دا هم ویلي چې مولا هبت الله اخون په لارښوونه مولا عبدالغنی برادر چې په پام کې ول امریکایي پلاوی سره د خبرو مشري وکړي لخوا د دې پلاوی غړي ټاکل شوی دی. د افغانستان د خلکو سترګې تر ډیره د قطر خبرو ته زیر دي چې آیا هغه به د سولې یوې موافقې ته د رسیدو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري او که به بیا هم له مشخصو پرېکړو پرته پای ته رسیږي. د کره نتیجې له لرلو پرته د خبرو دوام به آیا دواړه لوري ستړي او ناهیلي نه کړي؟ په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه او د کابل پوهنتون د استاد نصرالله ستانکزي نظر وپوښت.
ستراتیژیکه مذاکرات د یو لوی ستونزې د حل لپاره ای طبیعتا دواړه لوري پکې باید ستړي نه شي، او زه فکر کوم کله چې هدف ستراتیژیک په داسې مذاکراتو کې ټاکل کېږي د ستړیا مفهوم پکې له منځه ځي. اما موږ هیله من یو چې غونډه باید مثبته پایله ولري، حداقل رڼایي پکې احساس شي، او په اصل کې د مارک د بل خوشبینه انسه اقدالالی به دوام کړي.
دا ځل هم معلومه نه ده چې د قطر خبرې به څو ورځې دوام کوي، خو فرانس پرس خبري اژانس په یو راپور کې د چارو د کارپوهانو په حواله ویلي چې ښایي دا ځل طالبان د ملګرو ملتونو له تور لسخه د طالب مشرانو د نومونو پر لرې کېدو هم ټینګار وکړي، او هغه به هم په یو ډول د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره پر دوی د امریکا له لورې د فشارونو دفع کول وي. په دې وروستیو کې طالبانو وویل چې په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او امریکایي پلاوي سره دوی د امریکچي پلاوي کتنې په دې خاطر لغوه شو چې د دوی د پلاوي د ډیرو غړو نمونه د ملګرو ملتونو د سفر د بندیزونو په فهرست کې وو. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده چې د طالبانو خبرې له نږدې څاري او د افغانستان د سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د مسکو په غونډه کې هم ګډون کړی و، وایي د طالبانو غړو ورته ویلي چې د دوحه په دې پړاو خبرو کې بیا هم پر مهمو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او بیا له دې هېواد نورې نړۍ ته د حملو د نه ګواښلو پر مسلو خبرې کېږي، خو ښایي طالبان له تورو لستونو د خپلو مشرانو د نومونو د لرې کولو مسله هم مطرح کړي.
ټول لستخه د دې مشرانو ریکول سولې د پروسې سره مرسته کولای شي، ځکه چې با صلاحیت کسان چې کولای شي په دې غونډه کې برخه واخلي هغه کسان نشي کولای چې راشي څنګه فاکټه.
طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره چې هغه یو لاس پوڅی حکومت بولي له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې، او دا خبر درې هم ورکړی چې که له دې هېواد د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهال ویش ونه ټاکل شي په خبرو کې د نورو پرمختګونو امکان نشته. د افغانستان حکومت بیا هیله مند دی چې د قطر دا دور خبرې په دې برخه کې چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي مثبت نتیجې ولري.
و امریدل چې نن د امریکا د پلاوی مشر زلمی خلیلزاد او د غراز طالب استازي په قطر کې د افغانستان د سولې پړه د خبرو بل پلاو پیلوي. د دې خبرو په درشل کې د نورو مسلو ترڅنګ ویل شوی چې طالبان بل تور لستونو څخه د خپل مشرانو د استلو مسله هم مطرح کړي. په دې اړه نوریاس نوری د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو د کابل پوهنتون له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه کړې ده، او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او له امریکایي پلاوي سره د کتنو د لغوه کېدو یو علت دا ښودلی چې د مرکچي پلاوي د ډیرو غړیو نمونه د ملګرو ملتونو د بندیزونو په تور لیست کې دي او هغوی سفر نشي کولای. آیا د طالبانو دغه ادعا درسته ده؟ خاغر استانگزی په جواب کې ویل
کومه خبره ده نه چې دا ډېر دقیق خبر نه ده چې طالبان پاکستان ته نشي تلای یا د پتور لست کې دي. طالبان هم به اوس هم دوی ته پاسپورت ورکړ شوی ده په قطر کې دفتر لري چې دا خپله د بندیزونو د عمومي اصولو سره په مخالفت کې راځي. همداشان د دوی تګ راتګ د نړۍ هغو هېوادونو کې چې هغه د امنیت شورا دایمي غړي دي، یا د هغوی په هڅونه یا د هغوی په حمایت د دوی مراکز ته د دوی حیاتونو تګ دغه نشي توجیه کولی چې ووایي چې پاکستان ته دوی تګ کې څه مشکل وجود درلود. زه فکر کوم پاکستانیان په دې لوبه کې غواړي چې یو ډول تبلیغات وکړي چې ګویا نړیوالو موازینو ته ډېر وفادار دي او طالبانو ته هم دومره نږدې نه.
فکر کوي چې دا مسله اوس د طالبانو لپاره مهمه ده، او پروسیجر څوک کولای شي چې دغه غوښتنه مطرح کړي چې د دوی د مشرانو نومونه له تور لیست څخه لرې شي؟
دا مسله څه میکانیزم لري؟ اساساً که چېرې د بشري حقونو د بشر دوستانه حقوقو قواعد د سولې او امنیت ضد اقدامات چې د ملګرو ملتونو په منشور کې راغلي دي، دغه ضد اقدامات ترسره شي په طبیعي ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا صلاحیت لري چې اشخاص، حقیقي اشخاص او حقوقي اشخاص د دولتونو په شمول پر ځانګړو بندیزونو یا تعزیراتو لاندې راولي. کله چې بندیزونه راځي، بندیزونه کېدای شي مختلفو ابعادو کې یا په عمومي ډول ټول ابعاد ونیسي، لکه چې طالبانو ته ورکړي دي بیا مېدنه د سفر کولو مسله هم ده. نو همدغه شان همدغه کمیټه او په نهایت کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا صلاحیت لري چې هغه کسان چې په اسکراب سټور لیست کې راغلي یا تر بندې زندان راغلي دي هغوی له دې لسته وباسي.
داسې هم ویل کېږي چې طالبان که چېرې دغه غوښتنه مطرح کوي ښایي په یو ډول باندې پر دوی د امریکایي پلاوي له لوري د فشارونو دفع کول وي چې له دوی غواړي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. تاسو هم له دې نظر سره موافق یاست؟
شاید د یو تاکتیک په عنوان استفاده وشي، اما که چېرې دا تاکتیک هم وي فکر کوم ډېر اوږدمهالی تاکتیک به نه وي. دته په څنګ کې د دې احتمال هم وجود لري چې حتی مذاکراتو ته زیان ورسوي. زه فکر نه کوم چې په دغه پړاو کې د داسې میتودونه تر دومره عمیقه استفاده وشي چې هغه د سولې خبرو ته یو ستونزه رامنځته کړي.
په قطر کې د طالب استازو او زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکای پلاوی د نننیو خبرو د افغانستان د سولې د پروسې او د ملګرو ملتونو په تور لیست کې طالبانو د شمولیت په مسأله مو د سیاسي شرو د کاربو او کابل پوهنتون د استاد نصرالله ستانکزي څرګندونې واورېدې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. نوري اسنوري د نړۍ خبرونې او مطبوعات لوستې دي او د مهمو مقالو ځینې برخې درسره شریکوي.
په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یو نامه او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر د تیر میلادي کال کلنی راپور ته ډېرو نړیوالو ورځپاڼو او خپرونو هم پام اړولی دی. له امریکا خبریدونکي د کانساس سیټي ورځپاڼه لیکي په دغه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې خپور شو، په 2013 میلادي کال کې ملکي تلفات تر ټولو لوړ حد ته چې په مخکنیو کلونو کې هیڅ ساری نه دی لیدل شوی رسیدلی. ملګرو ملتونو چې له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر د ثبتولو بهیر پیل کړی، په دغه نوي راپور کې ویلي چې تیر کال 3804 ملکیان وژل شوي او نږدې 1000 نور ټپیان دي. د کانساس سیټي په لیکنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي تدامیچي یاماموتو د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي ژوره اندېښنه څرګنده کړې او هغه د نه منلو بللې دي. په دې راپور کې وسلوال طالبان، داعش او د افغانستان د دولت نورې وسلوالې مخالفې ډلې د ملکي تلفاتو د پسلو کې 3 شپېته او افغان حکومتي ځواکونه او د ناتو متحدین د پسلو کې د 4 رشتو مسؤل بلل شوي دي. کانساس سیټي د ملګرو ملتونو لخوا د خپاره شوي راپور په استناد لیکي چې په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې 2000 ملکي وګړي وژل شوي او 6000 نور ټپیان دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې اوس یې وخت دی چې په دې هیواد کې دغه انساني غمیزه پای ته ورسول شي. له استرالیا خبریدونکي سپیشل برودکاسټنګ آنلاین خبرونه 2013 کال د افغانستان لپاره د جګړې تر ټولو خونړۍ کالو تر سرلیک لاندې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه د راپور په اړه د لیکنې په یوه برخه کې لیکي، د افغانستان په څه کم تیرو 2 لسیزو جګړو کې تیر کال تر ټولو زیات ملکي وګړي وژل شوي چې هغه د وړم 2010 کال په نسبت په سلو کې 12 زیاتوالی ښیي. وسلوال مخالفان په 2013 کال کې د شاوخوا 2212 وګړو د وژل کېدو مسؤل بلل شوي دي. خبرونه په وینا پر طالبانو د فشارونو د زیاتوالي لپاره امریکایي هوایي ځواکونو پر هغوی بریدونه زیات کړي چې طالبانو هم په مقابل کې ځانوژونکي حملې 2 برابره زیاتې کړي دي. خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي تدامیچي یاماموتو دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي د ملکي تلفاتو د مخنیوي یوازینۍ لاره د جګړې بندېدل دي چې د ده په وینا متحدي ایالات او طالبان پرې یوې موافقې ته د رسېدو لپاره سره نږدې شوي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او یو ځل بیا د افغانستان د سولې مسئلې ته راګرځو. لکه څرنګه مو چې د خبرونې په سر کې ویلې، طالبانو تر اوسه په رسمي ډول نه ده تایید کړی چې د طالبانو مشر ملا عبدالغنی برادر به د نن ورځې د سولې په خبرو کې چې په قطر کې کیږي ګډون وکړي او د طالب پلاوي مشري به وکړي، خو ځینو لویدیځو اجانسونو بیا دا تایید کړی ده او وایي چې ملا غنی برادر به په دې خبرو کې ګډون وکړي. همدا شیبه په کابل کې زموږ همکار حمید مومن سره د تلیفون اپلیکا کړی. مومن صاحب، په سهار په خیر، خپرون ته په خیر راغلاست. لویدیسو رسنیو د نن ورځ د خبرونو د خبرو پاغي کې د ملا برادر د ګډون پړه سوې دي.
مننه مراد صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د لویدیځو زرو اژانسونو دا خبر ورکړی دی چې ملا عبدالغنی برادر قطر ته رسیدلی دی. سو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په تړاو کومې خبرې چې په پلان کې دي په هغو کې برخه واخلي. البته په دې ارتباط باندې د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکړی دی، همدارز نیویارک ټایمز ورځپاڼه هم دا مسله تایید کړې ده. د دې سره په جوخت افغان اسلامي اژانس د طالبانو د ځلو سرچینو په حواله باندې دا خبر ورکړی دی چې ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د مشرتابه لخوا د قطر ته دفتر د رئیس په توګه ټاکل شوی و، قطر ته رسیدلی دی. که څه هم دغه قطر ته د تګ مسله ډیره اوږده تمامه شوه، په دې ارتباط باندې ځینې شکونه هم راپورته شول چې ګواکې پاکستان یا ځینې ځانګړي حلقات په پاکستان کې هڅه کوي چې د مخه ونیسي سو د سولې په خبرو کې برخه وانخلي. په ورته وخت کې په کابل کې زیاتې خوشبینۍ ښودل کېږي د ملا برادر د ګډون په اړه باندې، او دا ویل کېږي چې که د سولې په پروسه کې په خبرو کې عملا دې برخه واخلي نو د هغه نتایج به ډېر ښه وي، او ممکن طالبان له افغان حکومت سره هم خبرو ته حاضر شي. ملا برادر په پاکستان کې نیول شوی هم په همدغه تماسونو په اړه و چې په مخکې هم د هڅه کوله چې د حامد کرزي د حکومت سره ځینې تماسونه ټینګ کړي او د سولې په پروسه کې برخه واخلي. دغه هڅو ته په پام سره د پاکستاني ځواکونو یا امنیتي ادارو لخوا نیول شوی او په بند کې و، خو دا ځل د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په سپارښتنه باندې خوشې شوی چې نن به عملا د به په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ د سولې په تړاو په کېدونکو خبرو کې برخه واخلي. بلې مراد سو
ډېره زیاته مننه دوستانو. زموږ همکار حمید محمدو چې د لویدیځو اژانسونو په استناد ویل د طالبانو مهم مشر ملا عبدالغنی برادر چې په پاکستان کې له ډېرې مودې راهیسې نیول کېږي زنداني وو او تر اوسه د سولې په خبرو کې ګډون نه و کړی دی، قطر ته رسیدلی دی او تمه ده چې د نن ورځې په خبرو کې به طالبانو او امریکایي چارواکو سره په خبرو کې موجود وي، او د افغانستان د خلکو لخوا هم دغه غونډې ته زیات انتظار دی تر څو په افغانستان کې د سولې په اړه یو څه ښه زیری د افغانستان خلکو ته ورسیږي. موږ هڅه کوو چې د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې د افغانستان د سولې په اړه د قطر د روانو مذاکراتو په دې تړاو د نورو مسایلو په باب درته دقیق او وروستي معلومات درکړو.
ویوا لا لیبرتاد!
او سر با قوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
ازادی راڈیو سر اوسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالاتو خبر شد.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د اروپای اتحادیې او عرب لیګ د غړیو هیوادونو لسګونو مشران د مصر په شرم الشیخ کې په لومړنۍ ګډه سره مشریزه کې راټول شوي او د نورو مسئلو ترڅنګ د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې کوي. دغه سره مشریزه چې د مصر ولسمشر پرانستلې نن هم دوام کوي. په دې اړه تفصیل له نوریا سنوري اورو.
د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د اروپایي اتحادیه او عرب لیګ ګډې لومړنۍ سرمشریزې ته په پرانیستونکې وینا کې د ترهګرۍ ګواښ د طاعون یو مضره ناروغي وبلله چې د ده په وینا ټولې نړۍ ته خپره شوې او په وړاندې د جدي مبارزې لپاره د همکارۍ د پیاوړي کېدو غوښتنه وکړه. السیسی وویل نن ورځ موږ ټول دې ته سخته اړتیا لرو چې د دغه ګواښ په وړاندې مبارزه کې په ګډه همکاري وکړو. هغه د ترهګرۍ ګواښ هغه پدیده وبلله چې په وینا یې په هیڅ ډول نشي توجیه کېدی. مصر په 2014 کال کې له واکې د پخواني منتخب ولسمشر محمد مرسي تر لرې کېدو راهیسې د افراطي ډلو لخوا د حملو د لړۍ شاهد دی. مرسي چې یوه لنډه موده یې د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې وه، د السیسي لخوا چې هغه مهال د دې هېواد د پوځ مشر و له واکه لرې او زنداني شو. د اروپایي اتحادیه او عرب لیګ په دغه لومړنۍ سرمشریزه کې چې نن به هم دوام کوي، د اروپایي شورا د مشر ډونالډ توسک په ګډون د دې اتحادیه او د عرب لیګ د غړو هېوادونو یو شمېر جګپوړو چارواکو ګډون کړی دی. په دې سرمشریزه کې د ترهګرۍ د افریقا له وچه او منځني ختیځ څخه اروپا ته د کډوالو د بهیر په اړه د اروپایي اتحادیې د اندېښنو او د پانګونې د امکاناتو په اړه خبرې کېږي.
د اروپای شورا مشر ډونالد توسک هم په خپل وینا کې د مهاجرت ستونزې ته اشاره وویل چې ټول هیوادونه هغه چې کډوال ورڅخه راځي ترانزیت او د کډوالو د وروستي مقصد هیوادونه باید په ګډه د دغه غیر قانوني انساني قاچاق مخه ونیسي. هغه زیاته کړه چې دغه هیوادونه باید د هغو قاچاق وړونکو مخه ونیسي چې خلک د ښه ژوند په تمه غولوي او له ډیرو خطرناکو لارو یې ژوند په خطر کې اچوي. د دغه سرمشریز لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
او سم په مغړې دې ساده د مهمو خبرونو لاندېستم. د قطر په مرکز دوحه کې نن د افغانستان د سوري د هڅو په تازه پړاو کې د امریکا د بارنو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمه خلیلزاد له یو شمېر طالب استازو سره د خبرو بل پړاو پیلوي. یو شمېر لودیزو اژانسونو ویلي دي چې د طالبانو مهم مشر ملا عبدالغنی برادر هم قطر ته رسیدلی او د نن ورځې په خبرو کې به برخه واخلي. د تاجکستان ولسمشر وایي په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره د روانو هڅو ملاتړ کوي. امام ملي رحمان دغه خبرې پرون د تاجکستان د وسلوالو ځواکونو د تاسیس د شپږویشتمې کلیزې په مراسمو کې وکړې. افغانستان پرون د ارلند له ټیم سره دریمه شلوریزه لوبه هم د دوه دېرشو منډو په توپیر وګټله. ټاکل شوی چې راتلونکې پنج شنبه د افغانستان او ایرلند ترمنځ د پنځو یو ورځنیو مسابقو لړۍ پیل شي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرون په یوې وسلوال نښته کې دوه سرتیری او درې وسلوال وژل شوي دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح سیسی پرون د مصر په شرمشیخ ښار کې د اروپایي اتحادیې او عرب لیګ د ګډې لومړنۍ سرمشریزې د پرانستلو پر مهال له تروریزم سره د تروریزم پر وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. او د امریکا د بارنو چارو وزیر وایي هیواد باید د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو تر هغو فشارونو ته دوام ورکړي چې دی پوه شي چې د واک ورځې پای ته رسیدلې دي. ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په مستقیم ډول اورېدلی شئ.